ازادي راديو د ويپاني پاتادم د رواني خبرونه په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبوکیونیس پروګرام او د ژوند رنگونه حملرو لمړی زو کندهار ته د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعات او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دیاره راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړې ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول سوې چې $2,000,000 لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ ستاسو ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې باید ترې غنو کړو او د دې ښارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا الله شریف مځکه یې راکړل، نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه او د موزیم نقشه ساتو ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید پخپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ ته شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 145 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوي ښځې د امید امن کورته ده پناه وړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره حق عوامل دي چې د بلخ له ښځینه محبس څخه آزاد شوي زندانیانې له ګونګاو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
لویسا هغه شل کنه چلی دا چې د زندان څخه لا خوشی کې دوه وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا چلی وای چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندې ده، خو خپل تر په زور دی و بوډا سړی په نکا ورکړه. هغه وایي خواندي سربیره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکول له کور څخه تښتې ته اړ کړه او بل اخره زنداني شو. هغه چې په مستار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ لويري او د کورنۍ د نشټون لامل یې د امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکایم بوت په خاطر کې مرګ او مرکه فروخته بود، دا خاطر دوباره ما نمیخواست که بگیرم. به خاطر ما اگه دوباره تو برای زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یواز لویسان دا چه پټول نه کړي نوړ دودونو حاکمیت افغانی ننګ او غیرت لدی سر نه وخت سره مخ کړي ده. شګوفه بل میرمن ده چې تخپل خوان نه مشروع وختونو ته سر نه ریټیټ کړي او فحشاته مخ نه کړه. د ښځې هم تخپل ژوند به موده له کور څخه د تښتې په تور زندان کې تیر کړي ده او وایي چې ورسته محکمه ورته د بې ګناهی فیصله واوروله او له خپل درې ماشومان سره په مزار شریف کې د امید پامن کور کې ساتل کیږي.
ته زندان مندم محکمه ول به من برات ته فهمې
بیگناه بودم. باز برات داد مرا و باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اونجا مادر مرا نبرد. کسی کوی دیگه ندارد. سی تپل مرا کی میبره؟ کی نگاه میکنه؟
شو گفه چه هم په مستارنوم خبری که ولی وای خواندی هغه فحشاته مجبوره وله او ده هغه لده غوختن سره ده مخالفت په طور زندانی شوه. خول ازاده یورسته ده نموری او ماشمان و جوندیه لخطر سره مخته. دومه دامن کرد مزر شریف په مرکز که موقعیت لری او ساده کور ترسترگو کیگی. تر دیره ده تولنه ده معمولی کسانو ده کور گمان پری کیگی. خوبی خبر لده چه دلتل زندان سخه ازاد شوی خزه ده بیاز لپاره تربیت کیگی او ورته روزنه تر سره کیگی. ده برسرد مسئول رایحانه کرینی وایی چه دلتل شپارس خزه لده ما شمانو سره ساتل کیگی او تردمه ده چلورو کلونو پترس که یو سلو چلور پنزوز خزه لخبل و کورنوی سره ده بیاز لپاره یوزای شویدی.
برای فعلا خوشانزه خانم ستفلس. که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانما جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شد.
دومید امن کور دخزو لپاره وزیفوی اسانتیاوی هم مساعدی کردی. دا په مزار شریف کې د خزینه زندان د دروازې غږ دی. هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د زندان د چارواکو په خبره چې پکې شپېته ښځې په مختلفو جرمونو زنداني شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تیښتې په تور دې سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د خزینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درې نفره چې دوی نسبت د نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسمن مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خانی و امید ته ولاړه دوی.
د خوانه او خپلوانو لخوا فحشاته د ښځو مجبورول هغه څه دي چې ډېری ښځې یې له کور څخه تیښتې ته مجبوري کړي دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوي دي. بنفشه هم د هغه جلۍ مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوې وه، خو هغې د کور څخه تیښته وکړه او اوس محکمې ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې په اړه وایي:
نه مجبور بودم دست به کار زدم. مجبوریت معنی که شوی ما کارای بد میکرد ازم خاطر فرار کردم. از خود من میخواستم کارای بد از کتش ام دست شام. من نمیکردم.
دخزو لاقونو سخه ده مدافع بنسطورون ده معلومات پر بنسر چه پا ده ورستویو که پتونه که ده نوار دودون حاکمیت پا کورنوی که ده تورتی خوالی ده کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لاکور سخه ده خزو ده تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاده کرده. مجب رحمان حبیب زی از دی رادیو مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچی ښار کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیره شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام آباد د سره جومات پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت یې تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې واورئ.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې پخوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټرسایکلونو سپاره څلور وسلوال درته راغلي او ډزې ورباندې کړي دي چې په نتیجه کې یې خورم زکی، راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان سول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل سول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه یې نولس تشې مرمۍ ترلاسه کړي دي. خورم زکی د پاکستان پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې یې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي صادق خان پاکستانی نه دی، برتانوي دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د برتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم، د تکفیر دیوبندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې برتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشري تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدي، هندو یا عیسائی د صدر اعظم په توګه ټاکلی سو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه یې په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی و او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی و چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نشي غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان شر ما قادر بلوت سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې و او په خپل موټر کې کور ته پر لار و چې ډزې ور باندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه راپدې خو دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دې اړه رضوان مراد موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاهی پاسداران یو چارواکي فارس خبري اژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکران د جمعې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په خانتومان سیمه کې وژل شوي دي. دغه ایراني مقام چې نومیې نه دی یاد شوی ویلي دا کسان له سخت دریځو وسلوالو ډلو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د هغه په خبره په دې جګړو کې 21 نور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو برید د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده